السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ز فرشته صحاګ د ازادي رادیو نه درته وړاندې کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنئی په امامت وشو. هنیه له خپل یو ساتونکي صالح العروی سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کاربولی ووژل شو. نن په تهران پوهنتون کې د جنازې په لمانځه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ګډون کړی وو او د جنازې برخوالو د هنیا کسونه او د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. د هنیا مړی به وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدول شي چې بیا به خاورو ته وسپارل شي. د ایران رهبر خامنئی د هنیا د وژنې د خچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونه وایي د دغه بنسټ غړو هیوادونو په دې اړه چې له افغانستانه د ټروریزم خپریدل به په سیمه کې او تر هغې هاخوا ځایونو کې د نامنیو سبب شي خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعدې شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په څلور دیرشم راپور کې ویل شوي چې داعش ډله لا هم په سیمه کې یو جدي ګواښ دی. د راپور مخې پر القاعده شبکې د طالبانو د برلاسي له هڅو سره سره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د اړوندو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولای شي. القاعده شبکه له سیمې هاخوا هم په یو جدي ګواښ بدل کړي. د طالبانو حکومت لا د دې راپور په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور خبرونه رد کړي وو. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په نهو ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 1.5 میلی متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیزو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د وزارت نن خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې به د ښوونځیو درسونه د زمري پر 16 نیټه بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون په یو اطلاعیه کې وویل چې په افغانستان کې د هوا تودېده په زیاتېدو ده او کورنۍ دې له سخت ګرمۍ د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې وساتي. دغه بنسټ له خلکو غوښتي چې په سیوري کې پاتې شي، په سخته ګرمۍ کې له سختو فعالیتونو ډډه وکړي. ماشومان دې په درول شویو موټرو کې نه پریښول شي او خلک دې د ورځې له 2 تر 3 ساعتونو په سړو ځایونو کې پاتې شي. په منظم ډول دې اوبه وڅکي، په سړو اوبو دې ولامبي او نازک کالي دې واغوندي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا د تودېدو له کبله د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي او په ځینو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان سرې میاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس نن لیکلي چې د سرې میاشتې ټولنې مشر شهاب الدین دلاور دا غوښتنه د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د پروګرامونو له مشر چیکا سویفوي او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې وکړه. په خبر کې ویل شوی چې میرمن چیکا با په افغانستان کې د اتو روغتیایي پروژو په باب هم معلومات ورکړي چې دا مهال د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې لخوا په افغانستان کې روان دي. په افغانستان کې ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د تداوي لپاره ګوانډي هیوادونو ته ځي او شکایت لري چې لا هم په افغانستان کې د معیاري درملنې امکانات نه دي برابر شوي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنځشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9000 او 3000 ته ورسېده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 9128 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیره تایید یا رد کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل لخوا وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په ناڅاپي حمله کې 12 کسان ووشل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه په ورځ د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو دا ویره پیدا کړې چې ښایي دا پیښه د تهران او اسرائیل ترمنځ د مستقیمې شخړې سبب شي. او په هند کې سرتیرو نن پنځشنبه د هغه اوسپنیز پبل په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې خویدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلول شوی وو. نن دریمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 188 کسان مړ شوي. د ژوندي پاتې شویو کسانو د لټولو عملیات روان دي. د مړو شمېرې ښایي نور هم زیات شي. د هند په کریلا ایالت کې تیر سه شنبه سخت اوروختونه په ویاند ولسوالۍ کې د غونډیو خویدنې سبب شول چې په ځینو کلو کې ګڼ کورونه لاندې کړل. خبرونه مولا آزادې رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار ملالې بشیر یې درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. خو اوس د خبرونه کې نور مطالبه ته ورزو. شروع کوو خپل د خبرونه په لومړی مطلب باندې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او سار ډلې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي له افغانستانه خبرېدونکي ترهګر به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د ناامنیو لامل شي. نور هر به یې په دې راپور کې واورو.
په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي چې دغه سازمان غړي هیوادونه اندېښنه لري چې له افغانستانه خبرېدونکي ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د نامنې مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه 14مه ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ او له افغانستانه د باندې ترهګري خبروي. په راپور کې دغه شان راغلی چې د هند په نیمه وچه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د القاعده ترمنځ همکاري زیاته شوې چې له کبله دغه ډله په سیمه کې د تحریک جهاد پاکستان تر بیرغ لاندې مرګونی بریدونه کوي. په راپور کې ویل شوی که څه هم اوس مهال القاعده ډله له طالبانو سره خپلو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او ستراتیژیک صبر کوي، خو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره دغه ډلې اړوند د ځینو کسانو همکاري ټي ټي پی ډله په سیمه کې په یو ګواښونکي ډلې بدله کړې ده. د راپور له مخې په القاعده شبکې د طالبانو د برلاسۍ له هڅو سره سره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د اړوند ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي القاعده شبکه له سیمې اخوا هم په یو جدي ګواښ بدله کړي. په راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې دغه ډله غواړي د اسانه هدفونو په پام کې نیولو سره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، څو په دې ترتیب له یوې خوا خپل رسنیزه مبارزه جاري وساتي او له بل پلوه د طالبانو سیاسي دریځ ته زیان ورسوي. په راپور کې دغه شان راغلي چې داعش ډله غواړي په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پرامنځته کولو ځینې سیمې لاندې کړي او د افغانستان په شمالي سیمو او له هغې وړاندې د خپلو فعالیتونو مخه خلاصه کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. دې ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګوندوی هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. طالبانو د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلې او افرادو پاړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې د روسي راپور پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په ځلونو ادا کړي چې داعش ډلې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ډلې له لوري د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي د تیر سه‌شنبه په ورځ د جولای په 13 نیټه د امریکا د کانګرس بشری حقوقو کمیسیون د افغان شوه د وضعیت په اړه یو غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د جنسیت پر اساس توپیری چلند یا جنسیتی اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه به اول یو راپور واورو اوریدونکو چې د ګډونوالي وحیده اميري په ژغ پیلېږي او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنئ. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ. طالبان په رسمیت مه پیژنئ. دا د افغان میرمنو، نارینهوو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدې اميري د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې پرون د جولای په 13 جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی په جبري توګه له درکه نیولې شکنجه کړي یا هم ورسره یې ناوړه چلند کړی دی. اغلی مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوېدې او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سرسازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دې د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن اميري بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلی اميري په بېلابېلو برخو کې له افغان نجونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
تاسو د ازادي رادیو څخه زموږ ژغ اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ده روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په کانګرس کې د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د ښځو د حقونو فعالې وحیده اميري ګډون کړی و او خبرې وکړې. تر دې مخکې د بخښنې بشنی نړیوال سازمان ویلی و چې د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د هڅو پیاوړي کولو په خاطر چې په سیستماتیک توګه د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. جنسیتي اپارتاید په دې معنا دی چې د ځینې هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ، پوست یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. د بیلګې په توګه کارپوهان وایي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لرې کړې دي او هغوی یې د ښځېتوب له کبله له خپلو ټولو مدني برخو او حقونو څخه بې برخې کړې دي. د دوی په خبره که دا مسئله په رسمیت وپیژندل سي، د دې زمینه به برابره کړي چې له جنسیتي تبعیض کوونکو سره قانوني چلند وسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. په نور بس دی خپرونه کې نن را سره د حقونو فعالانې آغلې زاهده فیضان، آغلې لطیفه خورم او آغلې شبانه پوپلزی میلمنې دي چې له دوی سره به خبرې پیلوم. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. د تماس شمیره ده 00420221240601. دا د تلیفون شمیره ده. پر دې باندې لږ زنګ را ووئ، موږ به ستاسې شمیره یاداشت کړو او بیرته به زنګ درپسې ووهو. او واتساپ ته هم زنګ را وهلی سئ، شمیره ده 00420023008111. اوس هم خپلو میلمنو ته ورځو. آغلی لطیفه خورم او آغلی شبانه پوپلزی، تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستی په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. آغلی خورم، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، ستاسې په نظر په دې اړه باندې څه دی چې د طالبانو رژیم چې په افغانستان کې رامنځته سوی دی، آیا فکر کوئ چې دغه ته د دوی هغه کړنې برابرې راځي چې د جنسیتي اپارتاید په توګه شایع وپیژندل سي؟ یعنی ستاسو په نظر آیا دوی د ښځو د خپلو حقونو څخه د بې برخې کولو په برخه کې په حصه کې یعنی ظلم کړی دی ستاسو په نظر باندې؟ دوی زیاتې کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه امیکې هیله وړاندې کوم تاسو ته، ملالای جان، ستاسو درنو میلمانو ته، تخنیکی همکارانو ته، محترم اوریدونکو، د هیله د ټول به جوړه وروغ اوسېږئ. ډېره زیاته مننه چې ماته مو وخت راکوئ په دې برنامه کې. ستاسو دې پوښتنې په جواب به باید درته ووایم چې یعنې سل په سلو دا ظلم کړی دی د ښځو او نجونو په حق کې چې دوی د خپل حق نه البته محرومې کړي دي په هر عرصه کې. نو چېرته یعنې دې ته په کتلو سره چې دوی دا ادعا کوي چې موږ د نجونو او د ښځو په حق کې ظلم نه دی کړی، نو دا یوه واضح خبره ده چې دوی یعنې په خپلو کړنو پرده اچوي او دوی هغه خپل جرم البته چې مرتکب شوي دي چې تقریبا د دوی د واکمنېدو د هغو لحظې نه او تر اوسه پورې چې څومره وخت شوی دی دوی د ښځو د نجونو حق تر پښو لاندې کړی دی او کوي یې، دا یوه واضح خبره ده. او دا جنسیتي اپارتاید، جنسیتي البته دا مخالفت دوی ته ډېر ګران هم تمامېدلی شي چې کله دا موږ د مخکې نه په دې شاهدانو په کومو ملکونو کې چې دغه تعویض و هغو ته یې ښه نتیجه نه ده ورکړې چې دوی هم اوس هغه قدمونه اخلي چې ډېر به ورته ګران تمام شي. او دغه ښځې نجونې چې په دې جامعه کې ډېر ضرورت دی ورته د هر لحاظ، اقتصادي، اجتماعي، د تعلیمي لحاظ نه، او دوی دا د خپل حق نه محرومې کړي دي.
ډېره مننه آغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی پوپلزی، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستی په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه پوښتنه کوم، ستاسو په نظر هغه کوم داسې کړنې دي د طالبانو د ښځو پر ضد باندې چې شایي د جنسیتي اپارتاید په برخه کې راسي یا په دغه زمره کې وشمیرل سي چې دوی جنسیتي توپیر کړی دی د ښځو سره؟
سلامونه تاسو ته تاسو د تخنیکی همکارانو ته درنو وینم دا مننه تاسو چې ماته په خبرونه کې وخت راځي بالکل زما پاند خو دا یو خبره ده خو جنسیتي توپیر د جنسیتي اپارتاید ده چې د ښځې د تعلیم بې برخې کړې دي نجونې او ښځې له ټولنیزو په برخه کې نه شریعت چیرته د ښځې تعلیم منع کړی ده چیرته یې ویل دي چې ښځه دې تفریح نه کوي یا دې پارک یا دا حقوق چې بشریات ترې اخیستی دي دا خو بالکل توپیر ده د ښځو په برخه کې.
ښه ډېره مننه مهرباني.
سمه ده همدغه ومې همدا مې ویل و چې بالکل جنسیتي توپیر ده او په جنسیتي توپیر کې شمېرل کېږي د طالبانو دا کړنې.
ښه مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اغلی خورم ستاسو څخه بل پښتنه وکم. دا غونډه چې په امریکا کې جوړه سوله او هلته افغان ښځو ته دغه زمینه برابر سوه چې دوی خپل غږ تر نړیوالو پورې ورسوي او هغه موارد یاد کړي چې د دوی په نظر باندې په افغانستان کې پر ښځو باندې د ظلم په معنا دي. ستاسو په نظر دغه د ښځو د ژغ پورته کولو لپاره څومره ګټورې دي دا غونډې او آیا ستاسو په نظر کوم تاثیر یا اغیز به ولري؟
مننه ملالای جانې. اولینه انشاءالله چې موږ په تمه یو چې د زموږ ژغ پورته کول به حتما یو نتیجه ولري. خو زما پام چې لکه په خپله دغه کوم مشکل چې ایجاد کړی دی حل یې نه کړي نړیوال نشي کولای چې دا حل کړي. نړیوال هم نه دی اولین پروګرام نه دی چې د ښځو په باره کې یعنی دایر شوی دی. موږ د دې شاهدانو چې په وار وار په داسې غونډو کې یعنی اشتراک شوی دی د ښځو د نجونو د حق په برخه خبرې شوي دي خو تر اوسه پورې ما داسې یعنی سل فیصد نتیجه ما نه دی لیدلې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. په دومره وخت کې چې طالبان واکمن شوي دي زموږ یعنی تاکید هم همدغه دی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون او مکتب دروازې خلاصې شي نجونو او ښځو ته د افغانستان نجونو او ښځو ته هغه خپل حق ورکړل شي د خپل حق نه برخمن شي خو تر اوسه پورې ښځو او نجونو د هغوی حق نه برخمن شوي نه دي. نو زما په نظر چې دا یعنی غږ پورته کول کېږي دی چې همزل دی یعنی په وار وار چې د ښځو د نجونو حق تر اوسه پورې ما کوم تاثیر هم نه دی لیدلی او موږ باید یادواري وکړم نو چې که څوک دلته غږ هم پورته کوي نو هغه په مرموز ډول تهدید کېږي هغه یعنی کېدای شي چې د دې نړۍ نه سترګې هم ورپټې کړي هغو ته ډېر خطرات هم ایجاد شي. نو په دې لحاظ هم هغه د زړه خبرې ممکن چې هغه څوک بیان نه شي کړی هغه که په خارج کې وي او که په داخل کې وي هغه څه چې دی غواړي په هغوی سترګې پټې کړي دي هغه څه چې د دې مقصد هغه نه شي بیانولی بیان ته یې نه پرېږدي که چا هم دلته یا هلته دغه د زړه خبرې بیان کړي دي دغه حقیقي حق یې د ښځو او نجونو غوښتلی دی هغه ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي هغه کېدای شي تر اوسه په زندانونو کې وي. نو زما هیله دا ده چې یعنی دې ته باید حق ورکړل شي چې هغه مثلا څوک چې مسؤول کسان دي د افغانستان د ښځو د نجونو دپاره یې حق غواړي هغو ته باید د ازادي د حق وختلو ورکړل شي هغه باید تهدید نه شي هغه باید زندان ته لاړ نه شي هغه باید وهل او تکول ونه خوري هغه که په خارج کې دي که دلته دي که په خارج کې وي نو دغو کورنیو ته به ډېر مشکل ایجاد کېږي او که دلته دي خپل هغو شخص ته چې څوک دا غوښتنه کوي یعنی د دوی په نظر د ښځو د جنۍ حق یعنی هیڅ څوک چې هغه غواړي باید خپل ځان نه تیر شي ورته د خپل ژوند نه ورته تیر شي یعنی دومره جرم ګڼل کېږي. نو که څوک وایي چې دا اپارتاید جنسیتي یعنی تعویز نه دی نو زه هغو ته حیرانه پاتې کېږم چې دا تعویز به یعنی څنګه وي هغو ته به څه ویل کېږي رسمن ده جدا کېدل دي د جامعې نه رسمن ده یعنی توهین دی ورته او رسمان د دوی د واکمنې دو او تر اوسه پورې دغه جریان یعنی دغه پروسه روانه ده. په دې کې څوک سترګې پټوي نو خپله خوښه ده. زه خو په کما ته یعنی خدای نخته خطر پېښېږي، خو زه دغه د افغان جنۍ د افغان ښځې حق دی، دا باید ورته ورکړل شي، دومره په سپک نظر ورته ونه کتل شي. هغوی باید د جامې نه حذف نه شي چې حذف شوي دي. او که دوی وایي چې موږ حق ورته پوره ورکړی دی، نو کوم حق؟ د تحصیل حق تا نه دی ورکړی، د کار حق تا نه دی ورکړی، د تفریح حق تا نه دی ورکړی. یو حق چې دوی تنفس کوي، دغه حق دی ورکړی چې د الله د طرفه دی، هغو ژوند ورته ورکړی دی. خو بیا هم که د دې په زړه جوړه نه وه، د ژوند کولو حق هم ترې اخلي.
شه مننه اغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی پوپلزی تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی خورم خبري واوریدل، دوی ویل چې شزه د بیرې څخه حقیقت نسی ویلای او د حق غشتلو ازادي باید دوی ته ورکړل سي. زموږ په خبرونو کې نورو څیرونکو او همدارس د چارو کارپوهانو ویل دي چې شزه مجبوره سوي د چنړیوالې ټولنې ته مخ ورواړوي، ځکه چې طالبان د دوی خبري نه اوري نه غوښ پرنيسي. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید طالبان و شذو ته دغه موقع ورکړي او زمينه ورته برابر کړي چې په افغانستان کې د ننه د شذو سرکښین او د دوی خبره واوري، د دې پر ځای چې شذې مجبوره کیږي چې په یا ملګرو ملتونو ته ورمنډي وهي یا په امریکا کې په غونډو کې د ګډون لپاره سترګې پلاروي. تاسو څه نظر لري په دې برخه کې؟
ملالی جان دا خبره خو واضح ده چې ښځې ډېره ویره لري که چېرته ښځه خپله خپل غږ پورته کوي، خامخا دوی یو څه یو بندیز باندې لګوي، یو خطر سره مخ کېږي. تاسو خپلې لیدلې دي، اورېدلې مو دي چې ښځې بندې شوي دي، ښځې وهل شوي دي، دوی چې غږ پورته کړی ده، کومه مظاهره کې ګډون کړی ده. نو دا واضح خبره ده چې دوی ویره لري او له ویرې نه اوسي څوک غږ نشي پورته کولی. مخکې تاسو ولیدل چې کله پانسبان ځینې نجونې او مېرمنې راووتلې، غیب مظاهرې یې وکړلې، هغه چې په ډزې کې اوسلې، دوی ووهل شولې، ځینې بندې شولې. لږ نه وروسته بیا کومه مظاهره تاسې نه ده لیدلې. همداسې کله چې کار باندې بندیز ولګېدې هم همدغه کیسه وسله. نو دا کیسې خو روانې دي او ښځې له ویرې نه خپل غږ نشي پورته کولی که چېرته غږ پورته کړي، مخامخه له یو خطر سره مخ کېږي. او دوی دا حق نه ورکوي. دا په ټوله کې زموږ د ټولنې بدبختي ده. دغه زموږ ټولنه په ټوله کې په جنسي توپیر باندې یا جنسي اپارتای باندې اخته ده تر ډېره پورې. دوی د ټولنې وګړي هم دا هڅه نه کوي، پابندیان دي چې باید ښځې د کار ونه کړي او زده کړې دي ونه کړي، همداسې په کور کې ناستي. مشکل دغه ده. او دوی تالو هوسو حکومت هم په همدې نظر ده، په یو بهانه او بله بهانه چې نړۍ ته دوی بلتي ورتي او نړۍ بلوي چې والا نن دا مشکل ده، نن دا سبا ده، نن به خلاصېږي مکتبونه او پوهنتونونه او سبا به یې خلاصوو. او خو پاسو کې هم نشته زما په اند باندې خلاصول یې. نو دا ډېره موده تېره شوله، درې کاله پورې کېږي چې مکتبونه بندي، دوه کاله تېر شول پوهنتونونه بندي. خو پاسو کې دوی دا کار نه کوي. یعنې مطلب یې همدا ده چې بېخي دې بند وي، ورځ تر بلې په ښځو باندې نور هم پوهېدل ډېرېږي. او ښځې هم بېچارهګانې له ډاره له ویرې نه خپل غږ نشي پورته کولی، که چېرته خپل غږ پورته کړي مخامخا له یو خطر سره مخ کېږي، کورنۍ له خطر سره مخ کېږي، ورور پلار یا هم د کورنۍ نور غړي خپله له خطر سره مخ کېږي. دغه ستونزه لویه ستونزه ده.
ډېر مننه. بله ډیر مننه اغلی پوپلزی. زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی په بخښنی سره نور بس دی روانه ده. اوریدونکو پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې جنسیتی اپارتاید څه معنی لري، که جنسیتی اپارتاید په رسمیت وپیژندل سي، حکومت له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کېدای سي، دا چې طالبانو کومې داسې کړنې کړې دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمارل کېدای سي، پر دې باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمنه اغلې زاهده فیضان له موږ سره واصل نسوه، خو زموږ د خبرونې بل میلمنه اغلې زهرا جنت له موږ سره له سټوډیو سره وصل سوې ده. اغلې جنت، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې له موږ سره د خبرو لپاره. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې طالبانو د ښځو پر وړاندې داسې توپیري چلندونه کړي دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمیرل کېدای سي؟
سلامونه نیکی هیلی، ډیره زیاته مننه کور ودان خو خوشی چې ماته مو وخت راکو او زه تاسو سره خپل نظر شریک کوم. لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده په
بله زه فکر کوم چې موږ رابطه له اغلې جنت سره قاته سو، موږ هڅه کوو چې دوی یو ځل بیا هم راوخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. اغلې جنت، موږ سره بیا هم تاسو وصل سی ویاست، رابطه قاته سو مخکې تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي مهرباني. بالکل،
تاسو موضوع
څه
په بخښنه سره.
بله، ما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې ستاسو آیا فکر کوئ چې طالبانو ځینې داسې کړنې کړې دي د ښځو پر خلاف چې هغه په توپیري چلند کې وحسابل سي؟
او بالکل، لمړی خو ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکو. به راځو خپل موضوع ته. لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده چې طالبانو داسې کومې کړې دي چې هغه توپیري چلند مونږ هیڅ کو کومنګه په دې سترګې پټینو کو، نو بالکل هو د سکرنې شوی د سمنګ په وطن کې یا زمونږ په ماحول ټول نه کې د سکرنې شوی دی او روان دی. اوس په لن هم کې چې دا ډیر زیات توپیر دی او دا په جنسیتي توپیر ورته مونږ ویلې شو. مثلا د لکانو د انجنونو ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. زه نشم کولای چې واسه د درس یادونه وکم یا د مکاتبو یادونه وکم چې په دې کې مونږ ترمنځ ډېر توپیر شوی دی او ډېر زیات فرق شوی دی. دلته ډېر زیات د سکرنې نورم شته دی چې مونږ ترمنځ ډېر زیات توپیر چلن روان دی. لومړی چې نړۍ هم له دې خبره ده، لومړی زمونږ د درس موضوع ده، زمونږ د پانتون او زمونږ د زده کړې موضوع ده چې ډېر زیات غټ توپیر زمونږ ترمنځ موجود دی. زمونږ ورونه کولای شي آزاد لا شي پانتون ته، هغه ته مصرف ورکړي، هغه ته لیلی ورکړي، هغه ته بودیجه ورکړي دولت، هغه خپل زده کړې وکړي او راحت لاړ شي. خو ما حول لري، خو مونږ نشو کولای چې مونږ لا شو خپل زده کړې وکړو. د دې ترڅنګ کوم موضوع شي کورسونه چې کوم مدارس چې وي مونږ ترجمه کول، تفسیر کول، عمومي غټې غټې مدرسې وي، هغه هم زمونږ په مخ باندې بندي شوی دی. ځکه واسه د مکتب او د پانتون خبره نه ده، مخکې مونږ لاسرسی لرو، مونږ به ترجمه کوله، مدارس ته به تللو، مونږ ځینې کورسونه ویل، هغه هم بند شوي دي. په دې کې هم مونږ ته ډېر زیات توپیر دی. که نور مونږ ټولنې او ماحول ته وګورو، زمونږ بیرون وتل، زمونږ ماحول ته تګ، دا هم مونږ ته ډېر زیات توپیر په کې راغلی دی او ډېر زیات مونږ ته سخت شوی دی. ځکه مونږ به مخکې کولای شو چې یو ځای تلاش شو، خپل ستونزه حل کړو. مونږ یو مهم کار لرو، مونږ به اجازه لرله، مونږ یو موټر کې کینو، بے محرمه لاړ شو. مګر اوس مونږ نشو کولای که مونږ یو عادي سودا مخلو یا مونږ غواړو یو ځای تلاش شو یا ډېر یو مهم کار لرو. تر هغې چې زمونږ ورور په کور کې ونوسي، تر هغې چې زمونږ پلار ونوسي، زمونږ محرم مونږ سره ونوسي، مونږ ته اجازه نه راکول کېږي چې مونږ لاړ شو خپل مشکل حل کړو، هغه خپل ستونزه حل کړو. او د دې تر څنګ هم داسې نور عوامل هم نور کړنې هم دي چې ډېر زیات توپیر پکې موجود دی، هغه د جنسیت له لحاظه. کله چې ته به دا ګورې، زړه دې ډېر زیات ځورېږي چې ولې زه هم یو انسان یم، زه هم یو بشر یم، همدې وطن لور یم، دې وطن کې پیدا شوی ما، زم حق لرم، دې وطن کې مې خاپوړې کړې دي، پلرونه نیکونه مې لیدام دي، ځخدینه زه ولې حق نه لرم، زه ولې ونشم کولی حتی که زه بازار ته ځم یو څه ضرورت لرم، زه باید ورور ولرم، ځان سره مې ورور بوزم. حال دا چې په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی او جګړې وي، زیاتره داسې کورنۍ شته چې هغوی محرم نه لري. مونږ خپله نه هلس خورګانې په کور کې ژوند کوو، ورورم شتون نه لري. ښه، ورور مې نشته، زه چا سره لاړه شم بازار ته، زه چا سره خپل مشکل حل کړم. نو ډېر زیات دغه توپیرونه شتون لري چې مونږ ته ډېر د داوره دي او مونږ ډېر زیات کړي کو دلته.
ډېره مننه اغلې جنت، زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره د تلیفون پر کرښه پاته سئ. اورېدونکو، تاسو د ازادي راډیو نور بس د خبرونه اورئ. اوس هم یو ځینی اورېدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به د دوی نظرونه او پوښتنې راواخلو، بیا په میلمنو ته ورسم. یو اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې ستاسو جغ مشت سم ناراضی که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړئ او خبرې وکړئ مهرباني. بلې مننه ډیره ستاسو جغ بیا هم مات راځي موږ بیرته تاسو ته زنګ دروهو زما همکار به هڅه وکړي چې تاسو بیرته زموږ سره وصل کړي او حتماً به موږ ستاسو نظر واورو. یو بل اورېدونکی به راواخلمه تر هغه وخته پورې چې دغه اول اورېدونکی وصل کیږي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم وایست او د کومه ځای مو زنګ والی دی.
ها مننه ملالی بشیر خور سلامونه مې او قبول کی. زه محمد اشرف اقدوس لکندار ولایت ارغندا ولسوالۍ څخه ټلیفون تکرش.
محمد اشرف صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی. که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې د توپیری چلند چې د ښځو سره کیږي د دغه د منځوړلو لپاره طالبانو ته آیا هلې ځلې په کار دي چې دوی نور لاس په کار سي او دغه توپیری چلندونه چې د ښځو پر ضد باندې کیږي دغه د منځو لاړ سي؟
مننه خورجان تاسو خیو جان مننه چې ډېرې ښایسته موضوعګانې زموږ د ولسي خلکو دپاره ټاکي چې راسم موضوع ته ماشاءالله بس ستاسې د راډیو ډېر مینهوال شته. خو هغه کسان ته به زه د سپلنډو سلام وایم لکه لالا لیونی حاجي توخي صاحب وو سره په تانکې احمد کنداری عبدالحد اتل ته سلامونه وایم. او خورې چې موضوع ته راسم په لنډو یوه پوښتنه درڅخه کوم چې هغه یوازې زما غوښتنه هم نه ده د ډیرو اورېدونکو دغه نظر یا غوښتنه ده چې هغه خبرونه تاسې د ورځې د جمعې د ورځې او د چهارشنبې د ورځې خبرونه چې په ژوندۍ بڼه وه د ټال او ټال خبرونه وس نهسته. نو ماته ډېرو وړونو دا خواهش وکړي که چېرې د دغې خبرونې معلومات موږ ته وسي چې دا ولې اوس نهسته نشرات یې. زموږ غوښتنه دغه ده چې بېرته هغه لړۍ روانه شي سج د همکارانو یا د مشرتابه څخه
محمد اشرف صاحب دغه خبرونه ستاسو هدف دا دی چې په ژوندۍ بڼه باندې اوس نسته که تکراری نسته؟
بالکل تکراری خو نو موږ کله کله اورو هغه واساپي و هغه خبرونه دغه په ژوندۍ بڼه باندې چې د جمعې د ورځې او د چهارشنبې په ورځ باندې زموږ ډېری ملګرو د دې دغه وړاندې خور سره خپل د زړه معلوماتونه شریکول د ورځې معلوماتونه. نو ډېری وړونه موږ ته زنګونه وایي چې د دغه خپرونې معلومات موږ ته وکړه چې بېرته په ژوندۍ بڼه هغه دوې ورځې بېرته خپل لړۍ پیل
کړي
بېرته دغه جریان
ډیره مننه محمد اشرف صاحب. د جمعې او چهارشنبې د ورځې د تال او ټال خپرونې په اړه باندې به تاسو ته حتماً معلومات درکو او دغه باید ووایم چې زموږ همکاران به دغه خپرونه لکه څنګه چې تاسو ته مخکې وړاندې کړې ده په هماغه توګه باندې دغه خپرونې ته دوام ورکوي چې تاسو یې واورئ او مینهوال یې بیا هم ورته زنګونه ووایي او د خپلې خوښې سندرې په دغه خپرونه کې واورئ. اوس هم اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی اوري. یو بل اوریدونکو هم را سره دی دوی به هم را واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله که تاسو تاسو موږ درځي خبري کولای سي
مریض نه غوري.
بله و تاسو جغ اوس موږ ترځي که تاسو غواړ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دی.
مننه له تاسو مخه تاسو سلام ټول اوریدونکو په دې لسی ورځو جوړ وي تاسو درځه کنه نیم دې نو له تاسو شروع کړم.
ډیر مننه چې تاسو زنګ راوالې دی. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم څه ویل غواړئ مهرباني او کومه پوښتنه وي زه به تاسو څخه پوښتنه وکم. په دې توګه باندې کې داسې خبرې پیل کو ستاسو سره چې آیا فکر کوئ چې د ښځو سره چې کوم توپیری چلند کیږي د ځینو ښځو او فعالانو په وینا ستاسو په نظر باندې دغه د هوارولو دپاره د طالبانو حکومت باید هلې ځلې پیل کړي؟ څومره ضرور دی چې طالبان د ښځو غوښتنې یا د و خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه کوم اوس که دلته پاس نه پوهېږو داسې موږ درست په هېواد کښې یو وینو یې تر دغه یو ښوونځي تېره چې بند دي معنه مکتبونه نور خو موږ پاس نه پوهېږو لا هغه د جمهوریت وخت لا ډېر موږ پوهېږو معنه ښځې چې یو ډېر حقوق ورکړي د شریعت نګاه ته. نو کوم خلک بیا وایي چې یا پخ پکښې کوي نو هغه پخ باندې خو موږ نه پوهېږو باید خلک ټول جاګر سوای یو دغه سایس تو واځ دغه فکر ته او دغه کم توپیر دی سایس سوای د جنسیتی چې شو سوای د پاتې ته کتابونه
شه دا کوم سم د ډیر مننه موږ به تاسو د دغه پښتني جواب درته وایو اتمن زبر د خپل ملمنو څخه هم تاسو د دغه سرګندونو په اړه باندې پښتنه وکم چې تاسو په نظر باندې تاسو ویل چې د شذو حقونه نه دی ورڅخه اخیستل سوی یوازې شونځي باندې وس به ورسوي بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم علی بشیر څنګه ده خیریه
و علیکم سلام شغله کتا خپل نوم یاد کړو د کوم ځای مو زنګ راو علی دی
یا خپل کندارې در سره د ایلمون ولا محمد اشرف کا کوتل الله یو نیته هغه وجه صداقت ګلون او دون تاسو مېرمنو ته سلامونه وایم خدای دې جوړ راځي
کندارې سپ ډېر مننه خدای دې وکړي چې تاسو هم شیاست کندارې سپ تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د شذو هغه ستونزې چې دوی یادوي په ورځنیو ژوند کې هغه ور حل کړي او د دوی سره خبرو ته زمينه برابر کړي
نو هغه ستونزې صداقه ده چې مکتبونه او پانتونونه یې لکه مقصد نو ستونزې خو ډېر سی ویږي ولله چې حقیقت خبره سي ډېر ځانون زول علم ریشول سوالی تعالی ته بازار کې سر می جوړ وی نو هغه نه یت موچ مال در ژرم در نه کرا جوړه ک طالبان مصطفی به دی نو دی خدای څخه مقصد ده څنګه سره مسجدونه لګولې دي
ش او استاد په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د افغانانو غشتنی ومني د دوی سرکښینی او دوی ته دغه زمينه برابر کړي چې حد اقل د خلکو خبره تر دوی پورې ورسیږي
نو دی باید خپل افغانانو خپل افغانستان خلکو خبره ومني باید دی دا شونه چې خپل پر سر باندې زور وکړي دی خو راغه خلکو په دغه باندې راپورت کوي دا هغه خلکو همکاري باندې دی دا واکړه چې به دا دی په موته نه جوړه سي دی
ش ډیر مننه کندرس bale bale مهرباني
بل خبره کلمه محمد اشرف کا کوچ وویل جره ورې دن کله لاله ونه یو نور ورې دن چې تاسو خبرونه جې منوالي داغه د بولس په جوړ د کال او کال خبرونه په ژوندې باندې کې دا د څلور پنځه ورځې د خبرونه تکراری پرله پسې دا په ژوندې باندې کې موږ تماس نیسو د ډیره وخت د واسه لاس کال کې موږ دا شاورې دین چې په ژوندل شپاله کال کې سره تماس نیسو
ډیره مننه کندارې سیب اتمندغه خبره به موږ تر د هغه کسانو چې د خبرونه جوړوي تر هغه پر به ورسو سلامت وسی او مننه چې زنګ مرو علي وو اغلی خورم ستاسو خبر پښتنه وکم تاسو موږ دغه اوریدونکو خبره واوریدل دوه چې د شذو د حقونو په برخه کې دوی په هیڅ فرق باندې نه پوهیږي چې څه خبره سوي ده یعنی دوی حتی په دا خبره نه و چې د شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی فکر کوم چې اغلی خورم قطه سوي د موږ له استودیو څخه موږ به دوی بیرته راوخلو او د استودیو سره به دوی تماس قائم کړو او اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو څخه اوریدئ د ازادي رادیو ونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې لکه تاسو چې ما مخکې ویل چې د تیر شنبه په ورځ د جولای په 13 نیټه د امریکا د کانګرس بشري حقوقو کمیسون د افغان شذو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې نګډونوالو غوښتنه وکړه چې د جنسیت پر اساس باید توپیری چلن یا جنسیتی اپارتاید په رسمیت وپیژندل سي او په دې برخه کې موږ تاسو ته یو راپور هم خپور کړ چې په دغه راپور کې تاسو واوریدل چې د بشري حقوقو د مدافعانو په وینا باندې جنسیتی اپارتاید په دې معنی دی چې د ځینو هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوست یا د وګړو د جنسیت پر اساس له هغوی سره سیستم سیستماتیک چلند کوي او په دغه سیستماتیک چلند کې د طالبانو نوم راپورته کیږي چې د شذو پر ضد باندې ځینی داسې اوامر صادر کړي دي چې د هغوی ژوند متضرر کړي دي اوس هم اغلی خورم لمر سر بیرته وصل سوی دا اغلی خورم ستاسو خدمت پښتنه دغه چې موږ یو اوریدونکو ویل چې د هیڅ احساس نه کوي چې د شذو په ژوند کې کوم تغییر راغلی وي یا د دوی په حقونو کې کوم فرق رامسته سوی وي دا ویل چې یوازې شونځي باندې او بل کوم خبره دنه د هیڅ کړي دغه د دوغو خبرون ډالر چې شذي هغه موارد یادوي چې د دوی پر ژوند باندې تاثیر سوي دي د طالبان د ځینی پالیسي تاسو دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي په دې برخه کې
مننه مالاله جان اول خو سلامونه ورته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي او دا فکر کوم چې دا زمونږ به وي دی یا نه پوهیږم چې دا به چیرته اوسیږي او دا به څنګه احساس لري آیا دا په کور کې مور لري خور لري میرمن لري لور لري او کنه د دې نه موږ نه خبره یو او دا څنګه داسې احساس کوي چې د ښځو د انجنونو د حق نه دی اخیستل شوی؟ دلته لکه مخکې زموږ درنې مېلمانې وفرمایل چې تنها زموږ مشکل د مکتب او د پوهنتون نه دی، دلته موږ د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. لکه دوی چې غیر د دې نه چې مکتب دروازه ورباندې تړل شوې ده نور مشکل نه لري، موږ نشو کولای چې یوازې چیرته سفر ولرو هغه که په اساس د هر مجبوریت وي. حتی اوس چې کله یعنی پخوا څوک به چې ناروغ شول، اسانترینه وسیله چې چیرته به یعنی نږدې شفخانه کلینیک دی ته به ورغلل، البته نجونې ښځې هلته به یې تداوي کېدله. اوس چې هغو سره محرم نه وي حتی تداوي نه کېږي، ته ورشه هغه په ډېر بد وضعیت کې وي، د هغو کور کې به څوک نه وي، هغه به پلار نه لري. لکه زموږ درنې مېلمانه چې وفرمایل دلته یعنی د وختونو وختونو نه جنګ دی، موږ د جنګ سره لاس او ګریوان، داسې کورنۍ شته چې هغو کې اصلا نارینه نشته، نه ورور لري، نه پلار لري، نه تره لري، نه ماما لري، هیڅوک نه لري. هغه همداسې یعنی تنها پاتې دي، نو هغه باید په خپل کور کې کښېني، خپل ژوند د لاسه ورکړي، حتی نشي کولای چې شفخانې ته واچي، د خپل ځان درملنه وکړي. دا یوه موضوع. بله موضوع چې یوه ښځه یوه جنۍ نشي کولای چې تفریح ته لاړ شي، تفریحګاه یې ټولې ښځې پر مخ باندې کړي دي، حتی د خپل فامیل سره نشي تلای. دا زه په خپله یعنی د خپل ځان بیان درته کوم چې زه دلته په کابل کې یم، زه د خپلې کورنۍ سره نشم تلای. د پغمان قرغې د ځایونو ته تفریح ته زه لاړ شم، باوجود د خپلې کورنۍ سره، نو نور تعویز څنګه وي؟ نور حق اخیستل څنګه وي چې زه خپلې کورنۍ سره نشم تللی تفریح ته؟ او بل دا چې تعلیم حق ترې اخیستی دی، آزادۍ حق ترې اخیستی دی، نو موږ نشو کولای حتی چې درملنه دپاره موږ تنها چېرته ولاړ شو، موږ د کوره نشو وتلی، موږ حق د خبرې نه لرو. یعنی ښځې جنۍ ته په داسې سترګه ګوري، باور وکړه چې کله م داسې ته روان وي نو ځان ته حیران پاتې کېږي چې زه څنګه یو موجود یم چې ماته په دومره حقارت په سترګه کتل کېږي، او ته به چې زه په څومره ډار به تا سره وي. زه د خپله شخصا ځان درته یادم، زه چې کله د کور نه وځم د باندې چې ماته څنګه کتل کېږي، یعنی د دوی خلکو دې طرف نه داسې رقم حس ماته کېږي چې یعنی زه باید خپل ځان د منځه یوسم، زه څنګه موجود یم چې زه د هېڅ حق نه لرم، زه دومره بده یم چې په دې جامعه کې زه حق نه لرم، زه حق د دې ګشت ګزار نه لرم، زه حق د تحصیل نه لرم، زه حق د خپلې درملنې نه لرم، نو الله پاک زه څنګه خلق کړی یم؟ باور وکړه چې داسې ډېرې موضوعګانې شته چې یعنی دومره په اعصابو باندې یو چا فشار شي چې هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. یعنی هغه دو ته واده شو چې باید زه د خپل ژوند نور ختم کړم، ځکه په دې جامعه کې ماته نور د ژوند کولو ځای نشته. نو دا زموږ ورور چې وایي چې حق ترې نه دی اخیستل شوی، زه دې ته حیرانه پاتې کوم چې د حق اخیستل دوی څه ته وایي. حتی ته نشې کولای چې په راحته ته د خپل نفس واخلې، نو ته نشې کولای چې یو لباس ته په خپله خوښه واغوندې. په حجاب کې هم حجاب باید دا فلانه حجابي داسې د حجاب حجاب دی. او دلته په افغانستان کې چې ډېر وختونو نه د حجاب مراعت کېږي، شکر اسلامي ملک دی، او دوی به دا یعنی چې ته وایې چې محرم، ته زما محرم یې چې ته ما د سړک په سر دروې، ما ته وایې چې ستا حجاب داسې دی، ستا پوړنی داسې دی، ستا بوټونه داسې دي، ستا دستکول، ته زما څه یې؟ ته زما محرم یې چې ته یې مانه د پوښتنه، ته مې خاوند یې، ته مې ورور یې، ته مې پلار یې. او دوی چې وایي چې محرم، د محرم خبره دوی ته ډېره مهمه ده. کله چې تاسو د ښځې نجونې زندان ته بیایئ، پلار یې ورسره زندان کوي، ورور یې، خاوند یې، د دوی ښځو سره چې اوس هم په زندانونو کې شتون لري، دوی سره محرم شته؟ دوی سره ورور شته، خاوند یې شته، پلار یې شته؟ نه. نو حق اخیستل زه نه پوهېږم چې حق څه ته وایي.
ښه، مننه آغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، د ازادي راډیو نور بستی خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې بل میلمنه آغلی زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوی ده. آغلی فیضان، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وستي په خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به زه پوښتنه وکړم چې څه باید وسی چې د ښځو ستونزې حل سي په افغانستان کې، یا حد اقل هغه کچه راټیټه سي د ستونزو؟
ملالې خورې، ډیر زیات مننه تاسو ته او ستاسو د طریق اوریدونکو ته، او درنې قدرمنې میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې روغ جوړ صحت سره اوسئ. گرانی خوری البته دا خو بهترین معلوم دی چې ښځو ته الله پاک په قرآن کې حق ورکړی دی، حقوق ورکړی دی. نو واضح ده ول چې افغانستان یو اسلامي ملک دی، او بیا په دې کې مجاهدین دي، اسلامي امارت ځان ته یو څه وایي چې د ښځو حقوق او د یعنی ټول هغه اسلامي حقوق موږ برابر ده کوو، او د دې دغه ادعا ده. نو په دې کې زه وایم چې اسلام قرآن او حدیث ته باید هماغه کار وشي. ښځې باندې تعلیم منع نه دی، ول چې ښځه باندې نارینه او ښځه باندې یو شانت علم فرض دی. ښځه په خپله خوښه واده کولی شي، د جنۍ پر رضاعت باندې باید جنۍ ورکړل شي. داسې نه چې یو څوارلس کرن لور په ډېرو پیسو باندې ورکړي. نن سبا کې چې دا لورګانې د کوڅو په سر او په لرو پرتو سیمو کې د پیسو په بدیل کې خرڅوي، باید دغه کار ونه شي. دې دپاره یو ښه میکانیزم ورته جوړ شي، او آګاهي هم جوړ شي، اسلامي خپرونه دې جوړ شي چې د اسلام د نظر ښځو حقوق واخیستل شي. او بل په دې نه کېږي چې د سارې چوک کې ما ودرئ ما ته وایي چې ته حجاب ولې نه په سرې، محرم دې څه شو؟ افغانستان څلور پنځه لسی سو ځپلې افغانستان دی، ټول کونډې دي، یتیمان دي، بورې دي، بې وروره، بې موره، بې پلاره خویندې دي. اکثریت ښځې د کور نه ناور دي، د کور نفقه خرچه ور په غاړه ده، مجبوره ده چې افغان میرمنه کار وکړي. چې کارونه کې هغې ته ډوډۍ مړۍ څوک ورکوي؟ باید دې لپاره اسلامي امارت جدي پاملرنه وکړي او جدي ګام ورته پورته کړي، تر څو هغه تحصیل یافته ښځو دپاره زمینه سازي د کار وکړي، د اسلام په چوکاټ کې هغه ښځو دپاره، هغه نجونو دپاره د تعلیم زمینه ورته مساعد کړي، د مکتب دروازې ور باندې را خلاصې کړي. یعنی افغانستان میرمنې یعنی نارینه دي که ښځینه دي، باید د دې لپاره علمی زمینه سازی ورته وشي. خصوصا دغه درې کال کې چې شل کاله مخکې تللی افغانستان، نن بیرته دېرش پنځه کاله وروسته را پاتې دی. ولې چې زمونږ درې کاله درې نیم کاله زمونږ خویندې د پوهنتونونو نه په کور ناستې، د مکاتبو نه په کور ناستې. نو دې دپاره مونږ څه ویلي، مونږ څنګه ویلی شو چې زمونږ حق یعنی حقوق ادا شوی دی؟ زمونږ حق باندې خپې نه خوستل کېږي، یعنی د ښځو چې څه حق دی هغه ټول پوره شوی دی. دا به هیڅکله په دې باره کې سترګې پټې نه کړو.
مننه ډیره اغلی فیضان، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی پوپلزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. طالبان وایي چې د نجونو د زده کړو او کار موضوع د افغانانو کورنۍ موضوع ده، خو په ورته وخت کې طالبان په خپله د افغانانو همدغه غوښتنه بیا نه مني. ستاسو په نظر باندې طالبان څه په کار ده دوی ته چې دغه د کورنۍ موضوع چې دوی بولي دا حل کړي او د افغانانو غوښتنې ومني؟
بالکل، دا زمان چې دا د افغانانو د کور دننه موضوع ده، خو چې د کور دننه موضوع ده باید د کور دننه حل شي. کلونه وشول شپې ورځې تېرېږي، افغانان دغه ټول چیغې ورته وهي چې تاسې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښځو حقوق ورکړي. خو دوی چېرته غوږ ورته نیسي؟ چېرته په کور دننه د خپلو وطنوالو غوږ غږ اورېدلی، دوی ته یې ځواب ویلی دی، دوی سره خبرې کړي، دوی ته یې قناعت ورکړی دی؟ دوی حداقل دومره هې تر ننه پورې نه دي کړي چې ولې یې پوهنتونونه بند کړي، ولې ښځو د ښځو حقوق ترې اخیستي دي. بهانه دا ده چې نن به خلاصېږي او سبا به خلاصېږي. امرسانی ده، دا امرسانی نه پوهېږم چې دا امرسانی به تر کله پورې ادامه لري، تر قیامت تر ورځې پورې او یا تر کله؟ پوښتنه دلته ده طالبانو سره څوک شخصي ملګرتیا لري، لوړپوړو چارواکو سره دا مازنی اورېدل دي چې پوښتنه ترې کوي. دوی همداسې ځان ترې وایي چې خدای مهربانه ده، خلاص به شي، وبه شي، موږ هم مخالف نه یو. خو کله چې پورې هېڅ هم نشته، هېڅ معلومېږي نه. زه دا منمه چې دا د کور دننه موضوع ده، باید د کور دننه حل هم شي. خو چې حل شي، چې نه حل کېږي، نو بیا مجبوره چې ته به کله چې په کور کې یوه موضوع حل نه شي، ته مجبوره شي غږ دې اوچت شي دولت ته، چې په دولت باندې حل نه شي کونه په هېواد دننه کې هغه موضوع نه حل کېږي، مجبوره چې نړیوالو ته غږ وکړي، نړۍ نه مرسته وغواړي. نو دا داسې یو موضوع نه ده چې یوه موضوع دي، په ټوله کې مکمل د ښځو حقوق ترې اخیستل شوي دي، دوی ټول حقوق یې محوه شوي دي. هر څه ترینښت چې ودی بيخي لکه هغه یو مرغمه چې وزارې هر څه پیږي او تیار کوټه کې واچي د څه حالت وشدا سي یو حالت تر رسیدلای نو زه زمونه ما باید چې کو د نه نه هل کی موږ هم امیدوارې چې دوی د مستونزې ته وګونی شي حالې کړي ووس هم لا وخت ده د دې تاسو موږ چې چګل نړیوال نمبر څه وړي یا نړۍ په کې مداخله وکړي دا چې دې په کو د نه نه هل کی باید چې خلک مو ورته چې ټول هیوادوال وي ټول هیوادوال خپل غږ پورته کړي خو ما مخکې هم وویل له بده مرغه یوازې دولت په جنسي اپارتاید یا توپیري چلند نه دی اخته زموږ د ټولنې ډېر وګړي هم دغه جنسي توپیر باندې اخته دي او په جمهوریت کې خو د دولت له لوري نه کوم بدلیز نه و موږ لیدل چې په ولایتو کې هیڅ ستونزه هم نه وه چې په دغه بندیزونه او دغه ښځې له دغه جنسي توپیر سره ډېرې مخ وي نو مشکل هم دلته د ستونزه دا ده چې ټولنه هم په جنسیتي توپیر یا اپارتاید باندې اخته ده
مننه ډیره اغلی پوپلزی اغلی جنت تاسو څخه به بل پښتنه وکم زما پښتنه تاسو څخه دی وی شځې په توګه چې یوازې په دې خاطر چې ته و شځې بشپړ انسان نه ګڼه کیږي څه باید وسی چې د شذو انساني کرامت ته احترام کښې شو دلسی بلې اغلی جنت که تاسو ته زما ژغ درځي تاسو کولی سئ چې خبرې وکړي بلې تاسو ته زما ژغ درځي اغلی جنت ښه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده زه به اغلی فیضان همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکړم تاسو په نظر باندې یوازې په دې خاطر باندې چې موږ او تاسې یا کومه بله ښځه چې دا ښځه ده له دې سره د بشپړ انسان په توګه باندې چلند نه کیږي دغه څومره ځورونکی دي او ستاسو په نظر باندې څه په کار ده چې د ښځو انساني کرامت ته درناوی وسي
ملاله خوري البته خزه کرامت درناوی د خپل الله پاک په قران کې ذکر کړی دی دا مهم نه دی چې انسان وای چې خزه ته مونږ درناوی ولر کچرته اسلامي هواد دی او دا کور دی علما او دی نه نمارت اسلامي مسلط دی نو د خزه حق ته باید درناوی وکړي خزه یو مور ده خزه خور ده خزه لور ده یعنی درې ځله نبی علی اسلام یو ورځ صحابیور نه پوښتنه وکړه چې دغه په ما باندې چا حق ډیر دی هغې ویلې د مور بیا ویل د مور بیا هم ویلې اخره کې د پلار ورته وویله چې د پلار یو حق دی د مور درې حق دی نو د ښځې کرامت ته چې کله قایل نه شي هغه هغې هیواد اسلامي هیواد هم نه شو ویلې نو باید کله چې تعلیم نه وي کله چې سواد نه وي کله چې دلته پر دغه نه یا مخه مطالعه اسلامي مطالعه او عصري مطالعه پرمختګونه نه نو کله ښځو ته درناوی کتل کیږي موجوده حاکم نظام باید د دې جواب ورکړي چې موږ ولې ښځو ته درناوی نه لرو ولې د ښځو کرامت ته قایل نه یو ول چې اسلامي هیواد دی افغانستان اسلامي هیواد دی بیا دلته مجاهدین دی امارت اسلامي په دې باندې دغه دی چې یعنی موږ د ښځو کرامت ته قایل نو علم په ښځو نارینه باندې یو شانتي فرض دی په خاطر چې دلته په هوی منځ راشي او د ښځو کرامت ته قایل شي په ټولنه کې چې جهل وي او جهالت وي علمیت پکې نه وي موږ مخکې له پښتني سیمه کې په افغانستان کې زیاتره د انجونو پیدا کېدل آر ګڼل کې یو کور کې چې دوه درې انجونې ورکې کوي دی وي هر ورځ لورګانې راوړي نور په څه کار نشته دی یعنی دونه پس پکا کتل که چېرته دلته ښه علمیت او ښه مطالعه ولري ښه دغه ولري نو هېڅکله د ښځې ته بې احترامي نه قایل کېږي دا بیا هم زور د تعلیم دی که چېرته موږ علمیت او تعلیم او سواد کچه لوړه شي او د اسلام له نظره ښه آګاهي ورکړل شي نو انشاءالله د ښځو کرامت ته به قایل کیږي نو که چېرته همدغسې تورتم کې پاتې شو همیشه به ښځه ځپل کیږي ښځه رټل کیږي ښځه خرڅول کیږي ښځې نه د هر رقم دغه نه استفاده کیږي د یو یو لاس آله د ښځه چې ترې استفاده کیږي د پلار په کور کې پلار یې د پیسو په بدل کې ورکوي د خاوند په کور کې د پیسو په بدل یې اخیستی دی بچي ورته راوړي او تعلیم او سواد او تحصیل یې نشته دی
ډیر مننه اغلی فیضان. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس خبرونه مو واوریدل. د خپل ملمنو اغلی زهرا جنت، اغلی لطیفه خورم، اغلی شبانه پوپلزی او اغلی زاهد فیضان څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړبل. اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.